وما ورس د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د بنګلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنګلادیش د حکومت په وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان پکې د بنګلادیش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت له منځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
دسی کوم د سې وی البته د کرام آسان نه سوال کې سي زینې اختلافات یا زینې بیقاتی چاوا کومنس کې پر سېوه تر او دغه لپاره تل چې د تاټ نو مشرانو نو یا وال د پر د کار د پر کار وسیا او نه دی د او ترانس پر کنه وسره سي د نړۍ کار ازي دغه مخ ته
تر هغه یو لمباده کوفر د ګرمینه نه
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي.
هغه بخولې دې تیزې دي به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپل سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پرېږم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه. اور پسې دویمه پیخه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیخه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه نه دي په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی،
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه سابه کې مونږ بیلونه ولګول روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې مه لامبئ، سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پښتونستان زمونږ د منصور برخه نه ده.
پښتونستان څه دی؟
دا خو باغه چاته پته یې چې څوک پښتونستان جوړو.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بیا هم سړی مشي. بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامیو لک قرار شوو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږی قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولی. ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولی په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشیانو ناشکری بللی. دوی هلته د پاکستان پلوه ډلو په بریا هم خواشینی ښودلې خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترېنه واخلي.
یعنی دا نشانیانې د یو بیداره یو هوښیاره او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د دې نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلاديش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخوالی د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چور چپول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې وه مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالی له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسټګر وو د بنگلاديش اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پر زوی او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
ندی او بو پدی بو کلامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخي یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا ده چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانان ورځن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرکېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي، په اوبو کې د غرکېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر سره پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، بروشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژنی لکن ګرمي نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونشي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي، او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري، او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و، او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو، او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته د دقیق کرامو اسنان نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي، او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي، ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو، او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي، فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلی چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نه شي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبی الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده، شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علماء زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ نشو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل شوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسېدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک د دایا ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان څه دی
دا خو هغه چاته پته یو چې څوک وایي چې موږ پختونستان جوړو.
بل خو محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګډ شوی دی تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش یې؟ کیا وجه یې؟ کس نه خاموش کړی؟ کس نے کچھ کہا؟ اس
طرح آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
علیک وزیر شاہ.
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی، من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ول دلته چونه واخلم چونه ولا ورکوي نور موږ دا جنډې نه پرېږدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي، وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانې و ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم ترې غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سوا بارے والے چبالا زموش پکار بکار نہ لری مشرایونه چپکو امان چپکه نو زما پکو نه کالا د خیر در کیراله موبلی موبلی کوسی تراله شو کوسی تراله صاحب لودر ترلاند کی د ته سیاست را وته لې چې خپل بصراوی کې ناس دی حتی قران او تلوس حتی دا غوا سیاست چې په پوری ولا د قران ذکر تولا نو دته کدته خلکو یو تشنت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سره نه کړي په ممرت کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کړه کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کیږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه، اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتران گفته مطا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم، ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په پنځه وخت المانځه کې
پجامه کې دای حاضر و او دته ادي او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سره راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې، نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دای دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څومره د وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په وسمه څخه ژوندې خښوي طالبان له اته څلوېخ ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکام په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چې نه بلې ته وتلې او ژوندې ژغورل شوې دي. دغه طالب جنگیالي ویلي پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي او د دوی ورسره نخته هم کړی ده، خو د تسلیمۍ نه ورکول عملې په غسمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنگیالي د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشت ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې شپږیش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل، بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکی او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړن یو روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنې زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکي کړي. د پونځي تب په لومړي کال کې د دولس ولایتونو او یاز ځکهونکي جذب شي، خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ورځ مران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورز در سره مهیرو.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبروي ته شرق لاست. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټه د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د څوارلسو رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنې راهیسې په افغانستان کې 201 اتیا رسنۍ تړل سوي دي، چې له امله یې د رسنیو له 11,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لارې را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې بستاس څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونه ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده، که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه، د طالبانو له خوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه چې وی هغه نشي ویلی، کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی، د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانی وهل وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده، کورنۍ یې میندې یې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی پخپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهر ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه، که نه د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې موږ نن ګورو، د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو لپاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې
سه مزامین داسی دی چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي، خو بیا سه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ور واوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کوم داسې تاریخ نشته، خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات ونه شو چې ده. نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو ته خطر دی، او دریم چې کم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ اغشتې تفریقه لږ شته دي، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو د پاره کاغه یو 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 خاص ځای ته ورسید، اغه کرخه اغه کراس کی، نو بیا وته مشکلات جوړې دي.
خټک صاحب تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډیر ترنګلی سو، په 2013 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی، یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کم داس تغییر راغی، کم داس لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېده، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفورو او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر څه نه و. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ، نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو، او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو، او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې دغه په حکومت باندې، نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و، هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده، نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو. لکه زه درته ووایم، د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی، د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی، د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري، یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې، په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پې باندې بند شو، چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدې، نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه.
ډیر مننه مینه جانې. کبیر ته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي، څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر همغه لار روان دي؟
ملاله جانې، له بد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ که نه، د هغوی د په وینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبعي یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هوای نه وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي و چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یا تی وی و یک چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنکړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په در د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریږدي خبریالان باید آزاد پریږدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت له لوري که دوی یو حقایق ووایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه دوی تهدید کېږي ګواښول کېږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو خټک صاحب اول که په دې برخه کې راته وایست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې یا یې هڅه کیږي چې محدود سي ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تر راتلونه مخکې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنز چې دي هغه څنګه محدودول کېږي دا اوس یو نوی نظام راغلی دی او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته داسې حکومتونه چې هلته د عوامو د خلکو د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قایم نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم دا شته دي تر ډیره حده پورې او په چین کې هم شته تر ډیره حده په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایی چې ده هغه محدودول کېږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کېږي نو لکه که تاسو واټس اپ ته چاته زنګ وهئ نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سی که تاسو ډاونلوډینګ کوي د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي یا که د دې کله غونډې وي یا که د دې کله لاریونونه وي نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکي مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټي وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډېر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وې د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دی. افغان خزینه خبر یاله نجی کوم دی د صحنې نه بالکل لري شوی. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا یو خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه وه. باید زمونږ له منځ نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې خزینه خبریالانې یا نطاقانې مخ ته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیون چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدغه راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسې فکر وکړي، افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسې فکر وکړي په څه حالت کې به وي. زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم، زه دلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډېره مینه جانې. تاسې یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو د پاره ځانګړې خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه، کوم د ښځو د پاره ځانګړې خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې یوه خپرونه ده، بله خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د راډیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرې لیدونکو. دا زما حق دی نومیږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د ښځو د پاره ځانګړې خپرونې، که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسي وګوري او څه به ځینې زده کړي ستاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خپرونې چې دي دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کمی سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي. او که تاسو وګورئ نو همدغه سیمې وې چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دی پټن ځایونه یې په دې ځای کې موجود و. نو د قبایلو خلک چې دي، دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې، دام یو جینۍ ده، دې سبق ویلی دی. د هغې نه زیات
چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي، چې هغې خپلې خور، خپلې لور، خپل وریرې، خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابیږي، ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاذه جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله ورته نشته دی، خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکړم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله، په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړي هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړي، او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، د چا خپه مات دی، د چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي، او دا اسپتال ته ځي، او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته اسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشي چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دوی ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړي، وای وایه په خپله باندې،
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی لاکھوں میں قتلے در تسم ندی کدی خدا بولم توبہ میدا کدی خدا بولم توبہ میدا کدی خدا بولم توبہ میدا زینے قصے ستا جا بنیا دم نہ دے لاکھوں میں قتل چماو نک مسکا کری کوئی چماو